Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز د لوی په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بشری مرستو صندوق د ترکیه د 15 لک ډالر مرستې خبر ورکوي. دغه صندوق د چهارشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د انقره له دې مرستې مننه وکړه. صندوق وایي دغه پیسې د ستنو شویو کډوالو او داخلي بې ځای شویو کسانو په ضروري اړتیاو لګول کیږي. دغه ځانګړی صندوق د ملګرو ملتونو لخوا تأسیس شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي په روان 2024 میلادي کال کې شاوخوا 28.9 میلیونه کسان په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. اوچا زیاتوي چې د دغه شمیر خلکو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سوالګرو د راټولولو د لړۍ د پیل راهیسې په مجموع کې د کابل ښار تقریبا 15,000 سوالګر راټول کړي دي چې په دوی کې 8,000 کسان د مرستو مستحق او 8,000 نور حرفه‌ای سوالګر پیژندل شوي دي. د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې مستحق کسان 3 میاشتې ته معرفي شوي دي او هر میاشت د بانک لاله ورسره نقدی مرسته کیږي. اعلامیه زیاتوي چې ځینې دغه سوالګر د تداوی لپاره روغتیا وزارت او ځینې نور د کارموندنې لپاره د کابل ښاروالۍ ته معرفي شوي دي. تر دې مخکې کابل کې وشمیر سوالګرو ازادي رادیو ته ویلي وو چې تر اوسه کوم مرسته نه ده ترلاسه کړې. د طالبان حکومت په 1400 لومړي کال کې سوالګري منع کړه او په بیلابیلو ولایتونو کې د سوالګرو راټولول پیل کړل. فقر او بیکاری د سوالګري عمده عوامل ګڼل کیږي. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو سفیرانو موافقه کړې چې د ایران پر یو شمیر چارواکو د وروستیو مظاهرو په ځپلو کې د ونډې له امله بندیزونه ولګوي. دغه لاریونونه چې د روانې جنوري میاشتې پیل کې ټول هیواد ته وغځېدل د حکومت لخوا په مرګونو اقداماتو وځبل شول. د اروپایي اتحادیې هیوادونو په هغو ایرانی افرادو او ادارو هم جلا بندیزونه تصویب کړل چې په اوکراین کې د روسیې جګړه کې مرسته کړي. دغه بندیزونه چې د شتمنیو کنګل او د ویزو بندیز پکې شامل دي د چهارشنبه په ورځ د سفیرانو لخوا تصویب شول او تمه کیږي چې بهرنیو چارو وزیران به د پنجشنبه په ورځ رسمن لاسلیک کړي. ایران کې وروستي لاریونونه د دسمبر په 28 د اقتصادي ستونزو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی ریال د رالوېدو له امله په تهران کې پیل شول. وروسته یې د حکومت ضد احتجاج بڼه غوره کړه او لمنې ټول هیواد ته وغځېدله. د دغو لاریونونو د ځپلو په ارتباط په کورنیو چارو وزیر اسکندر مؤمنی او 14 نورو چارواکو بندیزونه ولګول شول. ویل کیږي چې د دغو لاریونونو په ترڅ کې زرګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2024 کال د کرکټ د نړیوال شلوریز جام د تمریناتي لوبو مهالویش سره سم راتلونکي اونۍ سکاتلند او ویست انډیز سره لوبي کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د چهارشنبه په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د افغانستان او سکاتلند د ټیمونو ترمنځ شلوریزه تمریناتي لوبه د سلواغې په 14 د دوشنبه په ورځ او د ویست انډیز په وړاندې لوبه د سلواغې په 15 د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د 2024 کال د شلوریز نړیوال جام لوبې د هند او سریلانکا په کوربتوب د سلواغې په 19 پیلېږي. او په بل ورزشي خبر کې د آسیا د فوتسال جام د لوبو په ترڅ کې نن پنجشنبه هم څلور سیالۍ ترسره کیږي. لبنان له ویتنام او جنوبي کوریا له عراق سره لوبيږي. دغه راز د کویت ټیم تایلند او په یو بل لوبه کې قرغیزستان له اندونیزیا سره مخامخ کیږي. پرونیو لوبو کې د افغانستان ټیم سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د ازبکستان او تاجکستان ټیمونه 0 په مقابل د 0 سره مساوي شول او د ایران ټیم مالیزیا ته 4-1 ماته ورکړه. دغه راز د جاپان ټیم استرالیا ته 6-2 ماته ورکړه. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د دغه جام په سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د جمعې په ورځ د مالیزیا سره کوي. افغانستان د جام په څلورمه ډله کې سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره دی. د آسیا د فوتسال د جام لوبې د 14 ټیمونو په ګډون د سلواغې په ومه په اندونیزیا کې پیل او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په داسې حال کې چې طالبان په خپل اصولنامه انتقاد نزغمي، یو شمیر دینی عالمان وایي دغه سند باید یو ځل بیا وکتل شي.
مسلمانه کې ډېر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ملګری ملتونه وایي ورستوي واورو او بارانونو د افغانستان په ختیځ کې د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی چې په کرنه او زراعت متکی دي.
موږ غواړو د حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ دایمي د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتي ځمکو نه وځو.
نړیوال وایي له طالبانو سره په هر راز اړیکو کې تل د افغان جنو او ښځو مسله یاده کړې ده.
هغه څه چې موږ یې په افغانستان کې وینو، په ځانګړي ډول له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو محرومېدل د بشري حقونو ښکاره نقص دی. دا اقدام نه دیني توجیه لري او نه کلتوري.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض، په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینایه بلکې د جهل یا تجاهل لمخ کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداري ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورتونه وایي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشه کړي. د بشري حقوقو بنسټونو او د بخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکه کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي رادیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامه په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل، مونږ دا په دقت څېړو ترڅو د مونږ خبرګون د واقعیتونو په اساس وي. خو طبعا اندېښنې شته. یوا دا چې دغه قانون کې د شې سلیقوي عدالت، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقوقو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلان وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ور باندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ هم ویلي و چې دغه اصولنامه تیری او په مناسب وخت کې به په دې حقله یو مفصل اعلامیه خبره کړي. خاغلی بنټ د شنبه په ورځ خپل اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کیږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیر اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامه تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیری سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامه د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیری جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیری جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطه طبقه خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقه کسانو ته د حبس ترڅنګ نورې تعزیری سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د ستر محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوه او ډیر ژر به د عدلیه وزارت لخوا په رسمي جریده کې خبره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړی ډاکټر فضل هادي وزین وایي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
د محاکمو کې د جزایی اصولنامه چې دا خکار ده چې د ټولنې د نظم لپاره، د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی. اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډیر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجرااتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. د ای وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلې دی، په دې کې باید ډیر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په دې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درنو اړیدونکو، د خبرونه پاتې برخه همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پر لپسې بارانونو او واورو د هغو کورنیو وضعیت لا خراب کړی دی چې پر کرنې متکی دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې وروستیو زلزلو له کبله ځپل شوې کورنۍ لا ډېرې زیانګالې دي. د پداسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورو او بارانونو سخته څپه پیل شوې ده او په ځینو سیمو کې خلکو ته درنه مالی او ځانی زیانونه هم اړولې دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې د پرلپسې بارانونو او واورو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي د دې هیواد په ختیځو سیمو کې د هغو کورنۍ وضعیت لا پسې خراب کړي چې د خوړو لپاره په کرنه تکیه دي او لا لوړاندې هم د وروستیو زلزلو له امله سخت زیانمن شوي. دغه سازمان سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپان په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د هوا د ناوړه شرایط خای د خړو د نامنې او خورزواکي ستونزې لا پسې جوړې کړي. د دې سازمان د وړاندوینې لمخې د افغانستان په ډېرې سیمو کې به سخت اورښتونه د وی بلیونې لپاره هم دوام ولري او په ځنګړي ډول ختیځو یعنی ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او سویل ختیځو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا کې به هوا لا پسې سړه شي. اف ای او زیاته کړي چې دا وضعیت د کم لاسرسي لامل را منځ کیدونکي خطرونه لکه سخت یخنۍ سره مخ کېدل، د رغېدو په بهیر کې ځان د خوړو نه خوندیتوب او خورزواکي نور هم زیاتوي. دا خبرداري داسې محل ورکول کیږي چې لدی وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د ژمي په موسم کې په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکي لوګي پاړاندې ښنه خودلې و ویلي و چې د ماشومانو خورزواکي عموما په دې موسم کې تر ټولو لوړی کچې ته رسیدي. یادونه ده چې په وروستۍ او څورزو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سخت واوري او بارانونه روان دي چې لاملې په ځینو سیمو کې د رسمي شمیرو لمخې یو شپېته کسان مړاو نږدې یو سل لس ټپیان شوي. یو شمېر افغانان وایي واور او باران خای ډیرو ته رحمت وي خو دوی ته چې په سر چت نه لري زحمت دی. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د مزار درې او زلزله ځپلي محمد خان ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ اورښتونو سخت ځپلې دي.
باران وشو چې بیخني ګډېره ده، ماشومان کې خوب نشکوله، موږ خپل کې خوب نشکوله، یخني د بيداره کډېره ده او خټي دي او خیمه دوبونه ډکې دي. نو زمونږ د کورون ته ضرورت دی، موږ سرپناه غمو کې کورن له جوړ.
د همدی ولایت څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي اتاوله هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
حکومت راته خیمه راکړې دي، موږ غواړو حکومت نه چې موږ ته سره داسې کومک وکړي چې زمونږ د ایمې د پاره یو سرپناه جوړ شي چې موږ د دې زراعتیزم کو نه وځو. ولې چې د زراعتیزم کې د ډېر زیاتې چکړې واوره شوې ده، خټي شوې دي او دلته ژوند ګران دی.
په ورته وخت کې د لغمان ولایت د لنګار ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي د واورې او بارانونو لامل د بیکاری او یخنۍ په ګډون له سختو ستونزو سره مخ دي. د دې ولسوالۍ د اسلام آباد کلی یو اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
واورو زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. دلته ډېر خلک د سونګ لپاره لرګي نه لري چې خپلې خونې پرې ګرمې کړي. دغه شان هغه کسان چې ورځنۍ مزدوري کوي په دې ورځو کې کار نه لري. بل خوا برق نشته، ګاز هم په دې موسم کې یو کیلو ان تر شپېتو افغانۍ رسیدلې دي.
لا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته لا وړاندې د پراخه بېوزلۍ او بیکاری راپورونه ورکول شوي. تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي افغانستان د ماشومانو د خورزواکۍ له تر ټولو سختو نورینونو سره مخ دی او هر کال شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان له شدید خورزواکۍ کړیږي. دغه صندوق سه شنبه د جنوري 28مه په خپل ایکسپان خبرداري ورکړي چې شدید خورزواکۍ کولای شي د ماشومانو د مړینې خطر 12 چنده زیات کړي. یونیسف د دوامدار بشري مرستو پر اړتیا ټینګار کړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلی و چې په روان 2026 کال کې به په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.